د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا خپرونه د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلور ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په دارقد ولسوالۍ کې نظامي عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سمې د تلی په 20مه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالات وایي له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
دی وی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وژل شوی چې د دوی مشران او قومندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیدي. د تخار د والی ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د عملیاتو په لومړي ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی وو. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه تر اوسه نه دي ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولي. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړې دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتوالی د هغو وروستیو بریاوو سببونه دي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرښه کې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندې ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسون د نورو غړو او د کمیسون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کوي ویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوټ څخه د معلوماتو د لیک په برخه کې رامنسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او تر اوسه پورې تر 1,900,000 زیات رای عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په وخت اعلان شي کنه، هوا عالم نورستاني ویل دوی خپلې چارې چټکی کړي دي او لا هم هدف دا دی چې په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا که چیرې ونه توانېږي او کومې تخنیکي ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګ کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اسلحه نیول شوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوی رای عمومي سرور ته انتقال شوی دی. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 22,500 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه سپی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبرې لانو ته وویل تر اوسه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکه کړو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا، بېطرفۍ ته ژمنتیا، کاندیدانو ته دا اطمینان ورکوو چې دوی د هېڅ اندېښنه ونه لري.
میرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1 میلیون رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو لعمل اندیښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
دوه ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي لږ نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2500 شاوخوا کې د محلاتو معلومات بایومیټریک حساب باندې سیستم ته وارد کړی دي، چې په دې کې تقریبا 5000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د رنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه ستونزې تر ډیپلوماتیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلې وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماتیک مراجع او طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد داوا د دوه هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله داده چې دغه متون به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تیرې پنځمې په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یو اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تیرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استرې محکمې سمو د مخ کې پاکستاني پولیسو ته د دغه مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړی وو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټ کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل که څه هم راپور داسې وایي چې محکمې فیصله کړي ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړې محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید د افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په دغسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت د هغوی احساساتو صدمه ورسوي.
ښاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلې وه.
و امر دل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پېښور کې د مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پېښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوی ده. اصلا خو دا سیاسي منوندګیګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپله محبته دي ملکیت دي یو دولتي اړخ پیدا کونه راپیږي مګر خپل غیر لږ خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هیواد هغه بیرغ خپل هغه دی یو یو څنګه جوړی ز فکر نکوم چې لته من حق بجاری بو وسو په دغه موضوع کې دا باید هر څه زر حل شي او د خپل تړل دی کنسولګری دی منګه په پیښور کې من تر رسېږي نسبت په هم ته باندې د منګه په سلګونو زر افغانان الته میشته دي همیشه دوی د ډیپلوماټیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی امیر مراجعه وکړي کنسولګری ته د منګه الته ورته عادل خدمات عرضه شي نو رضی لپاره د ستونزه منګه ځان ته جوړو دوی ټول له پیښوره چې اکثرت افغانان په موږ اطراف د پیښور په خپل پیښور دوکې میشته دي مجبوری کې چې د دې ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دې هغه ستونزه ډیریږي لږه خاطر دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د دې په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هیڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې رسمي تو معلومات ورکول یا د کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې چې سپکې مهمونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بل اخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 شمیره مختلف اسلحه نیول شوې چې تاسو عمل نو لید د دشمن نه او د دې تر څنګه هغه 15 الخې چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیګنا خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسنۍ ته شوډل کیږي چې په دې ورستوي کې د غلا، ترور او جنایي پیښو لامل د لشکرګاه شهر او نږدې سیمو اوسیدونکو اندېښمن شوي دي. اما د هلمند ولی وای دغه کسانو تر نیول ورسته په شهر او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف رقم شوی دی
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی یو هم خپل امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلنی ولې چې فعلا اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیه قومندانې 15 بیا شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلنی ولې دي چې عملا تاسو د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول سوو کسانو سره 15 د شمیره وسلې یو شمیر چسپکی مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبرالانو ته وښودل. د هلمند ولی چې په دې درس نوې سره معلومات شریکول ول هغه کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي درو ته سپارم. په نوې سو کسانو کې دوی شجه هم دي چې د هلمند د ګرش کول سوالي څخه د یو ماشوم د تشتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټرسایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. له خپلو پیسو تیل اخلو. د ورځې له شپېته تر اویا پاکټه پوستونه انتقالوو.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډېره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسېږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حامد:
اما بدبختي دا ده چې ریتیان دوی د یو منظم قانون له لارې نه هغه نه شي کولی، دا خدمات نه شي وړاندې کولی. یعنې هغه که څوک پوستي خدماتو له لارې نه خپل شی یو بل هېواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، همغه ځای کې کوم کس چې دغه څه شی ورلیږي هغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخي او لار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه تر سره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه تر سره کوي. د افغان پوست اداري رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالان ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختن
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم رامنځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت د پوستخانو د وړاندې کولو د شکېدو په هدف ترسره کړي.
خاغلی فیض وی اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 430 پټه پوستخاني 35000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخاني په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسی د بل خلک په دی باندې و پهیدل چې د مګا د پرمختګ د مګ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې چې ترکیې د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کرد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروی چې د شباب په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولیس سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه اتحاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل مخونی ولشی. نو سوریه کرد ځواکونه پرون وویل چې سوریه له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکک یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکک د دریو لسیزو لپاره له دریو لسیزو راهیسې د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبرلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمر په لویدیځ کې چې د راسالعین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لري نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه ویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه دي د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدای شي وتل پیل کړي. هغه داونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغیر مومي، دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیري په دې سیمه کې د ایرادي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې، پر یو گاونډي هیواد ترکیې دغه یرغل نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. وی ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیه نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروی او هالند په ترکیه د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیه پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیري وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سموګرګل ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سکال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوې دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په درې اویا ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي، او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د محل په دې ولایت کې د نجونو درې اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1,500 نویو شاملو شویو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي د غشمیر د پخوا په پرتله ډېر شوی، او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې درې اویا نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 200 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرین نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی د پاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده. دوی د پاره صنفونه شته، دوی د پاره درسي لوازم شته، دوی د پاره مسلکي استادان شته. تاسف را باید وایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم اعلان ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې خوند د لسانه فارغ شوی زموږ قابلیت خوند زیات شوی دي، ډاکټران زیات شوی دي، ځکه چې هغوی درسونه وای او کوچنی صنفونه کوچنی نجونې سي دي سونه
وای دا شمیر ډیر جاسوینه. د پکتیا د خوانزیو زده کوونکې او کورنۍ سره لدی چې خوانزیو ته د ډیرونجونو تک هیله بخون کې غنی، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د سونزو پر هوارولو ټینګار کوي، او دا هغه سونز دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
سمګه غږ لا ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.